سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غواکیس مخکې ترجیح خبرونه مطلب تل شو خبرونه افغانستان د خبرالان مرکز وایي چې په افغانستان کې پروان استول صدرم کال کې د خبرالان او رسنیو له قونو سره پر سرغړاونو کې له هغه د مخکینی کال پرتله په سلو کې سلریشت سلنه زیاتواله راغله ده. د مرکز نن د کابش پګوښمه په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو خبرالان له قونو د سرغړاونو لکتر لګه یا سلو دوه بیا موارد ثبت کړي دي. په دې مواردو کې د طالبانو د تازه محدودیتونو په پایله کې د دوی رسنیو د فعالیت بندیدل او د 50 خبرالان نیول شامل دي. د افغانستان د خبرالان مرکز وایي چې د رسنیو د زپولو بهیر د رسنیو په برخه کې د طالبانو د حکومت د مفهمو سیاستونو په سیوري کې په 1403 کال کې هم ښه په درس او په پراخه ډول روان و. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر وی پاڼه خپور شو ویل شوی چې د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د یونما ماموریت به د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لمړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټولو غړو یې ملاتړ کړی دی. بشري حقونو په تیرو د ښځو او نجونو حقونه، سوله امنیت، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، توریزم، مخدره مواد، سپک او درنو وسلو، قاچاق، د کورنیو بیزای شو او کډوالو او د طبي پیښو اغیز هغه موارد دي چې دینما ماموریت په افغانستان کې پرې تمرکز کوي. بلوچستان بلدون پال ادا کوي چې د بلوچستان یالات د نوشکین سیمې پر لوی لارې د پاکستان د پاوز د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرتی مرګ ژوبل اړولې ده. د بلوچستانو د ازادي بخون کې پاوز پلو د بلدون پالو ډلو په یو بیان کې چې نن یې رسنۍ ته واسه ویل دي چې په دې کاروان کې اته بسونه و چې د دې ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول لمانځه تللې دي. د بیان د اداله مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټولټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. داسې مهال چې سربیا په پلازمینه بلګراد کې د تیرو سو لسیزو تر ټولو لوی مظاهرې روانې دي، د دې هیواد ولسمشر الکسندر وجیچ وایي چې هغه پراخه منفي انرژي او غوسه چې خلک د چارواکو پر وړاندې لري د درک وړ ده. دا اعتراضونه په تیره نومبر میاشت کې هغه مهال پیل شو چې د اورګاډي په یوه سټیشن کې له خونړۍ پیښې وروسته خلکو چارواکو په فساد تورن کړل. ولسمشر وجیچ تیره شپه په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال هڅه کوله چې ځان د خلکو د غوښتنو د استازي په توګه معرفي کړي. هغه وویل چې په حکومت کې شامل ټول کسان باید پوه شي چې کله دومره ډیر خلک راټولېږي پیغام به یې څه شي وي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکو یې پاکستان کې د میشت کډوالو اندېخنې
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لار سوال ته نه سکول سته نه مد هسپتال سته.
روان کال کې د خبرلانو او رسنیو د قونو د سرغړونې پیغې کابو سلرشتل نه زیاتې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې ووري او په کابل کې د واټونو د سر پلورونکو شکایت کوي چې د کابل خبرالۍ کارکونکو روزګار ته نه پرېږدي.
دای خو هیڅ وخت نه تا اما کوم ځای چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچي کې درو اته موږ څوک نه پی
خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې مې میشت افغان کډوالو لپاره لدی واده د وټولو لپاره د ورکړشي مهلت دوونه پاتې دي. د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې لمخې باید دای واد پریږدي وایلی وی خو روجه او د تورخم دروازې بندیدل او بل خو د دې واد په بیلابل سیمو کې د افغان کډوالو روزګار هغه سي دي چې په دومره کم موده کې راټولول ناممکن دي. نور جزات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېرې کمی ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپله دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 د هیواد پرېږدي چې د نیټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډی کې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارت لرونکو افغان کډوال خان ولی وای دا چې لکلونو رئیس په دې خار کې کار روزګار کوي او په دومره کم موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نو موړي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغلته زمونږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دي همدغلته مو ډیر وخت تیر شوی دی سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی ګډوډ دی هلته کاروبارونه نشته دي ستونزې دي مشکلات دي موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټي ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لاړ سوال ته نه سکول شته نه مد هسپتال شته نه موږ دغه بچان هلته بیا څه په وکړو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څه هم ورکړل شوي ضرب الجل ته وخت پاتې دی خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په 1 دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوې نیټې کډوال ستانه نشي دوی به پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زور د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې څو د بیان پټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شوي یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه درې څلوېښت زره او څلور سوه څخه ډېر افغانان له دغه هېواد ته بېرته افغانستان ته راستانه شوي.
پر همدې موضوع سره د ښځو حقونو فعال او خبریاله مینې اکبري خبرې کړې دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت کزه په یو جمله کې وایي ما ډیره زیات د نورین سره مخامخ ده. دا ټکی ځکه استعمالوم ځکه چې افغانان د کلونو کلونو رئیس هغه کسان چې شل کاله دیرش کاله دلته وو یا هغه کسان چې دغه درې څلور کاله کې دلته دي نو دوی ته داسې په قانوني ډول باندې د کار زمینه نه ده برابره. حتی که یو څوک وغواړي چې مثلا یو وړکی دکان جوړ کړي حق نه لري چې یو افغانۍ جوړ کړي. نو دوی مجبور دي چې د یو پاکستانی شناخته کارت یو بل کس په نوم به دوی اخلي بیا به جوړوي او همداسې نور مثالونه. متاسفانه په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت د ډیرو زیاتو ننګونو سره مخامخ ده. اوس مهال زموږ افغان کډوال چې بار بار د دوی د ویستلو پریکړه شوې ده چې بدل روژی نه بيخي د دوی د پریکړه نهایی ده چې حتمان به وباسي. دغه سوره د سر په سر زه ګورم چې شهرکونو ته کوم ځای کې چې افغانان دي پولیس راځي. د حال دا چې دوی په روژه ماتي ناست وي کنه د روژې مبارکې میاشت ده ولیکن بیا هم د دوی مسلې ته نه ګوري. رازی دروازی ټکوي خلک بیا لزان سره او پیښور کې هم دی ورځو کې بيخي بد حالت شروع شوی دا چې زموږ ځینې همکاران د دې لخر چې د دې ځنه کسان او باسي پیښور ته لاړل او پیښور کې هم نیول شروع دي. نو زموږ هیله دغه دا کوم کسان چې دغه اوس مهال زموږ غږ اوري چې مسؤل کسان وي په دغه برخه کې له دوی څخه هیله کوو یو اقدام وکړي تر څو چې افغان کډوال نور ونه زورول شي.
بله یو بل مسله د دوه اونۍ مهلت د دوی پاتې کېدل چې سمرخ چې دوی ته ورکړل شوی دوه اونۍ اوس پاتې دي. سمره افغانان د خپل بې برخلیک حالت ته اندېښمن کړي دي چې هلته تلی شي ځکه تور هم دروازه هم تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې. د بل طرف ته پاکستان دوی ته وخت ورکړی دی. د دوی دغه حالت سمره دوی ځوروي
ډېر زیات. هوسۍ جانې ډېر زیات زموږ افغانان د یو ډول ذهني فشار سره مخامخ دي. تېره هفته زموږ ځینې همکارانو دا پریکړه وکړه چې دلته خواسم ځورول کېږو مکه چې پولیس مو بس موږ به خبر ته لاړ شو. هلته لاړل متاسفانه اتیره ورځ مې خبرې ورسره کولې وای دلته هم نیول شروع دي دروازې ټکول کېږي او پولیس راځي. نو زموږ افغانان واقعا د سخت حالت سره مخامخ دي. او په بل څه کې خو ګوره هوسۍ جانې موږ خو ملامت نه یو. اوس موږ د پاکستان د ویزې لپاره اپلای کوو په ډیر مقدار سره پیسې ورته تاویل کو تر څو چې موږ د دې هڅه کوو چې قانوني ووسیږو. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته دغه ویزه نه تمدیدي موږ ته سټین راکوي نو د کې به د دوی خپل مشکل ده. که واقعا پاکستان دا پریکړه نهایی ده چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغانان د پاتې شي، خو پرختیا واقعي ډول سره دوه مخیتوب دی نه کوي، پرختینه معنا سره ټول دی او بس یو پریکړه دی وکي، د سینې چې زورول کړي او بس بیا چې 100 روپۍ ورته راشي بیرته نیول او دروي، نو دغه کار مونږ زوروي، مونږ وایو کدوې واقعا او بس خو یو د فیل الف نه تریا پور دی او بس بالکل دی نه پری دی، خو دوی دا کار هم متاسفانه نه کوي، افغانان په یو برخلیک حالت کې پریخي دي.
بله، اوس د پاکستان د حکومت چلان که څه تاسو ور باندې وغږیدئ، دغه نابرخلیک یا دغه نامعلوم وضعیت د پاکستان له لوري د څه لپاره دی چې هلته که پیسې ورکړ شي د دوی یو څه د پاتې کېدو امکانات شته، که پیسې نه وي بیا افغان کډوال سرګردانه کېږي، دغه کورون پسې ورځي، هغوی نیول کېږي او هغوی بندیان کېږي، او اصلي عوامل د حکومت له لوري څه ده؟
حسین جانې، اوس مشکل همدغه ده. د پاکستان په حکومت باندې د دې حالت شاهدان مونږ او تاسې کلونه کلونه وو چې د ټولو په یاد کې وي. هر کال همدغه سي یو دس یو اقدام دوی کوي د افغانو کډوال، صرف او صرف د افغانو کډوالو په مقابل کې، چې دوی افغان کډوالې بار بار د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي. که د دوی کوم ستونزه زموږ د حکومت سره راغلی، بیا همدغه عام ملت باندې پاکستان فشار راوستلی ده، او لبل اخوانه چې دوی مثلا د ایو ایم بل بل طرف نه څه پیسې ته ضرورت وو یا څه بل مقاصد یې وو، نو دوی بیا هم په افغان کډوالو باندې فشار راوړی ده. نو زموږ هیله د مسؤولو کسانو څخه چې د افغان کډوالو په برخه کې دي دغه ده چې دوی باید یو پریکړه ونیسي چې مونږ ترېنه بیغمه شو، پوه شو چې نور څوک نه پریږدي بالکل، چې هر څوک لاړ شي په خپل لارې باندې یا نور هیوادونو ته لاړ شي، خو لیکن دوی د دې قلب په برخلیک حالت کې نه پریږدي، بس ټول دی وباسي یو دفې دی وباسي کنه وباسي، نو دغه سي د سیاست قرباني دي مونږ نه ګرځوي.
خبریال امین اکبری چې مونږ سره خبرې کړې وي.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خبرلانو مرکز وای په دغه واد کې د خبرلانو او رسنوي د قونو د سرغړاونو پیخي پر روان مریض کال کې د 13 په پرتله کابو سلیشتله نزاتی شوې دي. دغه مرکز نن په 1300 کال کې په افغانستان کې د خبرلانو او رسنوي د وضعیت په اړه یو راپور خبر کړ. په افغانستان کې شمیر خبرلانو هم وایي چې اوسنۍ شرایطو کې کار تربل هر وخت زیات سخت شوی دی. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتای دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خپرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکمې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 40% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کب په 26 او د کب د 28 یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وضع او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه او خبریالان په افغانستان دننه خپل قانونی آزادی ترلاسه نکړي، وضعیت به تر دې هم بدتر سي، او مونږ به د رسانه او خبریالانو د وضعیت دلا ترنګلیتیا شاهدان وسو چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلي چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازې پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو رابللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقال اعتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور پټکو د غشان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سوي او طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبريالانو د ملي ورځې د کب او وستمه په درشل کې ډیرای خبريالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو لامل شکایت کوي. دوه خبريالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل سي. ازادي رادیو ته وویل
خصوصي خبرنیوالان چې ویون توره خبرنیوال هنوز هم به
د خبريالانو نیول روان دي او خبريالان لا هم معلوماتو ته لاسرسي نه لري. تر دې امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. دوی ان نشي کولای چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسي ولري.
چې ځکه حقایق مگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید دوی لید او ارزونه تیر شي. هر خبر چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان نیولي چې ځینې یې خصي سوي خو ځینې نور لکه رحیم سعیدي او مهدي انصاري لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بلوچ بلتون پالو یو سل بیا په یو برید کې د پاکستان پوځي ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې داړولې دا کړې ده. د بلوچستان یلات سیمه ایزو چارواکو په بلوچ میشتې نوشکي سیمه کې وسلوال برید تایید کړی خو دوړو لورو د طالباتو بیلابیل ارقام ورکړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان امنیتي چارواکو د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بلوچ بلتون پالو د برید د مرګ ژوبلې په اړه زده نقیز معلومات ورکړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې امنیتي سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د بسونو پر کاروان د وسلوالو د برید پر مهال په یو چاودنه کې 11 سرتیري وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا برید نن د سردار بهادر پوهنتون ته نږدې شوی دی. د پاکستان پاوز بل خبره کوي. پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په نوشکي کې د سرحدي ملیشا ځواک د موټرو پر کاروان ځان وژونکی برید وکړ. خو بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د ترهګرو پر ضد ځوابي اقدام وکړ او درې وسلوالې ووژل. پاوز په خپل بیان کې تایید کړی ده چې په برید کې د سرحدي ملیشا ځواک درې سرتیري او دوه ولسی وګړي هم وژل شوي دي. خو د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان شاهد راندوی چاودنه په نوشکي سیمه کې پر یو مسافر وړونکو موټر شوې ده. دا چارواکی وایي چې د مرګ ژوبلې په عربي وروسته معلومات له رسنیو سره شریک شي. د دې برید پر د بلوچستانو د ازادي بخونکي پاوڅ په نوم د بیلتون پالو ډلې منلې ده. د ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاوه ادعا کړې چې د نوشکي سیمې پر لوی لارې د پاکستان د پاوڅ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبلې راولې ده. نو موري د لوی په دې کاروان کې اته بسونه و چې په بریټ کې یو په بشپړ ډول لمینځوړل شوې ده. د بیان د اعلان مخې د پوځي کاروان د بسونو لمحاصر ورسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. په بیان کې راغلي دي چې د بریټ د بلوچستانو د ازادي بخونکو پوځ د مجید د لوا لخوا تر سره شوې ده. ازادي رادیو د هیڅ لوري لخوا د مرګ ژوبل په اړه ورکړل شوی معلومات په خپل واک ډول نشي تاییدولای. د پخې یوازې څو ورځې وروسته له هغه کې چې بلوچ بلتون پالو د بلوچستان یالات په بولان سیمه کې د جعفر ایکسپرس نومي اورګاډي سپرلې یرغمل کړل او په بدل کې د خپل بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه. د ډلې د نږدې 1.5 ساعت نه ختی په پای کې اعلان وکړ چې د پاوز 214 سرتیري او د استخباراتو کارکونکو یې وژلې دي ځکه پاکستاني غوښتنه ونه منله. د ډلې تایید کړي چې پر اورګاډي د بریټ او روسه له امنیتي ځواکونو سره د نخټو پر مهالي د 15 ځانوژونکو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوې دي. د بلوچستانو ازادي بخونکو پاوز او نور وسلوالو ډلو لڅو کلونو رئیس د دې ایالت د آزادولو په هدف د پاکستان د پاوز او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کړې ده. د ډلوی چې د بلوچستان طبيعي زیرمې د بلوچ د ولسونو دي خو د پاکستان مرکزی حکومت یې پنجاب ته لیکدوي او دوی ته هیڅ نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په په کابل کې د وټونو د سرپلورونکو شکایت کوي چې د کابل خاروالۍ کارکونکو روزګار ته نه پرېږدي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی او د دوکانونو د مالیې او لوړو کرایو د ورکړې توان هم نه لري. د طالبان حکومت د کابل خاروالۍ مسؤلینو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړ، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې د خالي نظم په هدف په وټونو کې هیڅ چاته د کار اجازه نه ورکوي. نور جزئیات په راپور کې.
د پلازمینې کابل یو لګنی ګونی ډکه سیمه چیرته چې پریړو او لاسی کراچی یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارښت دي خوای د کابل خاروالۍ روزګار ته نه پرېږدي. د دوی لړل زینوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالی توانای نه لري، اړ دي چې د سرکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبره ډیره وخت د کابل خاروالۍ کارکونکو زوروي او ان لاسی کراچی تریوړي. دغه لاس پلورون کې وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړل یو تن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نشته، اما کوم دی چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچي کې کډرو اته موږ څوک نه پیږي اته درځه اندازي کولی شي کراچي هم ټول بارشي ویږي په شاروالي راځي موټر کیا چی دیغه مزي بیا شپږ ورځې یو میا نو د خلک توان نه لري ډیر وی تیار او دی په سمل دی هغه خلاص هغه کراچي نه تورتي.
یو بل چې هم پلاسی کراچی تو کی پلوری او نه غواړي نومي پراپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفه جوړ کړې بیا یې هغه لري کړې مارکیټونه یې جوړ کړل زینو ته ځایونه ورکول او موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډي وهو چې هر چیرته ودرېګو دوی راځي او موږ نه پرېږدي. څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کیږي.
که څومره طالبانو د حکومت د کابل خاروالۍ مسولینو له دی وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو پلاسی کراچۍ او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و مو غوښتل په دې اړه د کابل خاروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل خاروالۍ ویلي د خاري نظم لپاره د واټونو او سرکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
دا چې ننګرهار د افغانستان نور ولایتونو ته څومره د کبانو غوښه صادروي په دې ریپورت کې مو خبرو.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لمړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وای
دلته راځو ډېر ښایسته مایان د خنداغا او د لاغا په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او موږ هر وخت دلته راځو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښوي. موږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته ورو خلک راځي خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخه یخه مخلک دلته ډیر راځي.
ډرونټه د جلال آباد خار له مرکزه لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتر لري پراته ده. د دې سیمې خلا د کابل پر سین جوړ شوی برېښنا کوډ لپسی زیاته کړی ده.
خلک راځي د هرات نه مزار نه قندار نه وسم دغه موسم نو ژمي د دې په بازار کې خلک چکر ته راځي.
برق نشته چای جنریټر وسره سیږي چا نه رسیږي نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي ډیر خلک بس ریکینو ته خوشوګ ناراضي نو دا ګڼه ګونه چې د برق دی عمل نشته دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خيسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي شپې تر لس یو لس پورې ګرځي موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې با کرکټ کې دي شپې والیبال به کې دي خو ساغه شین نه ساغه خوند نه شته
قدرت الله چې لاس کلا کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو اوس لږ زره خراب سوي دي خلک چې دي پیسو نه خراب دي کار روزګار نسته دا خلک بیکار ډیر دي وظیفه نسته دي په حال د پاره لس دکان دینو یما او اوس په دغه امارات کې هوټل نډیر بند سو چې نه چلے د کراګانی جګوي او خلکو بند کړو بس هم د سیتې نه لاړل اوس هغه بند یو لس هوټل په حال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار او ټکه بوکه کیږي ورته ناز
د ننګرهار د کپ پالونکو د اتحادی رئیس شیرغ رئیس خیل ازادي رړی ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل ډیر شو پورې د میانو میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي ننګرهار کې درې ډول میانو روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس سیلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډول میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیکدول کیږي
د ننګرهار میان چې دي کونړ لغمان نورستان کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټونه کبان له ګاونډیو ودونو واردوي په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره دا واردات له پاکستان دي شیرغا رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچري ډېرې دي
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي مسلکي کسان وروزل شي او سوداګرۍ پانګونه وکړي ترڅو دا صنعت پراخ شي
ستونزه خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو داسې معیاري غټه اچري نه لرو ټریننګونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوې نه کیږي ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم ټریننګ داسې منظم شوی دی نه ورته داسې دانه ورکول شوی نه اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی که چېرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی له روزکه دانه شي په ننګرهار کې یو فیډمیل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې دغه د دانی دي
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستونزمن دی خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړو توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي
دروژې رنگونه
السلام علیکم جوړ په خیر د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی روژه خو شکر دی الحمدلله شتیرېږي په شواخ کې راورسېدل موسم هم شدي تقریبا تندنی او ورځم تقریبا لنډ دي خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي بعض خلک په معاش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک ستا چې سره کار ستاله نه یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی خو به
دسترخوان پروژه ماتی پر شمی باندې خپل کورنۍ سره ټول را ټول حداقل لس دو لس دیار لس نفره وو په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي څوک بیرون هیوادو کې دي.